السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې، نن دوشنبه د سمبولې یا وږې یو دیرشمه او د سپتمبر یوویشتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. وبوري چې دوحه کې د سولې مرکچیان هیله ښیي چې ژر به د خبرو په کړندلارې موافقې ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. دا د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوې، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې. دې مسایلو ته وروسته راګرځو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې، او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړې چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي، دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید د څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر یوویشتمه او د وږې یو دیرشمه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی، او له ټولو یې غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک خوان نیسو، او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه وکړو.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله، او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولې ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي، د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشتي ښار کې د امنیتي زیربناو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته میچ کیږي وی قوی زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه وینو.
ښاغلي اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناو بیلګې یادې کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیاتې شوې، او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي، دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خپرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لرې شوي وو. که څه هم له ایران سره د اټومي تړون پاتې غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لسګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو له ویرې له ایران سره سوداګرۍ ته زړه نښه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بېلابېلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې $2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالر ښکته او پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور دا پښتنې او اندېښنې راولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانه وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیځ بانکونو څنګه د پخواني شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټې کړې. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.43، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.24، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.21، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.12.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پورې د طرز العملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده پکار، خو بیا هم که چیرې اوربند شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته، چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
کابل کې خلک لغلا او شکمارایو په تنگ شوی. مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. د طالب مرکچیانو ویاند ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. دا چې دغه پرمختګونه څه دي په دې اړه پام وکړئ. د صفي الله ستانکزي راپورته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړې او څو ساعته یې بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادري په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرز العمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرز العمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی په خبرو کې د حنفی مذهب په اساس د کار مختوړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوي او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربن ټینګښت ډېر مهم بولي. ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان د تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه
د افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هله خودل چې ژر به د ناسو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرښندنې ورځ یاده کړې او د 24 ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنې کړې. سږکال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې له یوې خبرتیا وروسته خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلې بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځنګ کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبله کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله دې ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږکال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیواله ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک ایروز تجلیل کنیم،
بلکه چرا چی موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول اونل منځو، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوي چې د افغانانو ورکسوي هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هممهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 40 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
تاسو وګورئ 13.5 اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس لپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي چې دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي او ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم
چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوال ورځ لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په درېیمه سه شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله او پریکړه وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورځ وي. دا مهال په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفه‌ای جګړې روانې دي. 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، سالم احمد صالح د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبې په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرزالعمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکي بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکنی بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلي دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تیر شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرزالعمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنې کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نو لیدل شوی. نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډیر زیات شوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب شوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 888 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2020 کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارده او 100 میلیونه ډالره چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2018 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15,000 کسان روزلي دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کېدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
په کابل ښار کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او جنایي پیښې له هغه ډلې غلا او شکمارۍ ډېرې شوې دي. دغلته مدني فعالانو د دې کار په وړاندې کمپاین پیل کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم را نه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی راډیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کمپاین ته کله چې موږ دا غشن شروع کوو بیا اکثره خلک چې دا غ شیر کوي هغه چې متضرر دي زما یو نیم پوسټ تلویز شیر اخلي 50 شیر اخلي چې دی اخرو کې ډېر رہنے او ګرم موضوع دی هم دا کابل لمن دې زما مال واخلا خو ځان مې مو واخلا
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمی کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاقي امنیتي پروګرام پیل کړ. تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرام راضي نه دي. د کمپاین له کارکوونکو یو لیکلي چې تاسې د کابل له سیمه ییز حکومت نه غښتلي یاست، نو اړ یو چې درنه هیله وکړو، کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري. امید او خالد وایي
د اختر په دوه مورز باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ مننه کړم
اغلا ګوې قتل سیدا شایبه د شکو د دی لاس چاپ دو د دی کو چا د اند چې په سیلاړه ترنه نه پوري
دا غلا ګان د ډیر شوې دي خطاب زیات شوې دي د ځوانانو واژنه زیات شوې دي حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو د غلا ګان بنشي خطاب شي بنشي
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي. د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤل بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو حلول او له اخلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی و حکیم امنیتی کابل دستاوردهای خیلی خوبی داشتن در چند روز.
د امنیتی و دفاعی ځواکونو منصبینو په تیره د کابل امنیتی ټیم په تیرو څو ورځو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په تیرو دوه اویا ساعتونو کې مو شپږویشت تورن کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو په ناحیو ولسوالیو کې نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلي دي.
د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو رئیس آریان فیضی هم آزادی راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته ښې لاسته راوړنې لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندوز کې د بدلون یو پنوم د وی سیمایز رادیو مسولین د خپلو خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کار ته اړ شوي. د مسولینو په وینا پر کندوز سربیره دغه رادیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې هم واضح اورېدل کېده. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي رادیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
د بدلونیا او رادیو مسول مدیر مسعود حمیدی وای دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملی نشوې.
مونږ ته هر چا وادي راکړي دي، عملی نه تر سره کړي، اواز وادي راکړي دي. نن د سبا ته یو هفته یو میاشت مونږ بیا هم ورته انتظار پاتې شوې سو، نو مونږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزی حکومت تر کچه پورې مونږ رسولی دی.
د دغه سیمه ییزې راډیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وایي د بدلون راډیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د قندوز دوه وارې سقوط او له هغې را وروسته د کورونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کار و هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلونیا او راډیو د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم په رڼا بڼه اورېدل کېده. څلورویشت ساعته خپرونې او کابو یو میلیون اورېدونکي درلودل. د بدلون راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي د راډیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دو تن اورېدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون راډیو هغه راډیو ده چې مینهوال یې له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې راډیو نشرات بیرته فعاله او ورسره د مالی او تخنیکی ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پښتو جارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په د بدلون راډیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون راډیو بند نه شي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صبری هم د دغه راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د خغلی صابری په خبره اوس مهال په کندز کې دیارلس سیمیزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری یې له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونشي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرلپسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یک شنبه په پلازمینه منسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونه کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د تیر په څیر د لوکاشینکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا دیرش لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوا ضد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي یې کش کړل او له ځانه سره یې یوړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دا یې تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتلانا خانوفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلې ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهرچیان بند ته لویدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو